درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو خو وړاندې تر دې مو زه اسمت ساروان د دې ساعت خبرونو تر بولم. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي. احمد کرزی د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې پرونی پر خپل ایکس پان خبر کړی ویلي کچېری غواړو چې هیواد او خلک مو د پردول احتیاج خلاص شي او د خپل بچانو پرمټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي نو لازم ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې جنو او هلوکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابر کړو. د ټینګار کړی چې د طالبانو پر سرپرست حکومت ژغ کوي چې د هیواد د خیر او فلاح لپاره ژر تر ژره د جنو پرمخت د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي ترڅو افغانستان له احتیاج خلاص او د پرمختګ په لور روان شي. طالبانو لشپژم ټولګي پورته د جنو د ښوونځیو د بندولو په محل ویلي و چې دا پریکړه موقتی ده او تر بلې خبرتیا پورې دي نجونې ښوونځیو ته نه ورځي. خو له هغه مهاله تر زرو ډېرې ورځې واوښتې او د نړیوالو او افغانانو له غوښتنو سره سره داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو د ارادې ښکارندوی وي. د ایران د ګمرک یو چارواکي اعلان وکړ چې د اختر په مناسبت د یوې ونی په مخه له افغانستان او پاکستان څخه د مالونو واردات ودروي. د ایران د سیستان او بلوچستان د ګمرکونو یو چارواکي محمد علي خاشي له سوداګرو وغوښتل چې په دې موده کې د پولي ته د باروونکو توکو له لېږدولو ډډه وکړي. د وویل د شنبې له ورځې څخه تر پنجشنبې پورې به د سراوان، میرجاوي او ملک ګمرکونه د خدماتو لپاره تړلي وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو د باندنیو چارو سرپرست سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې ایران چمتو دی چې له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په هوارولو کې مرسته وکوي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبري آژانس د راپور له مخې علي باقری کنی د یکشنبې په ورځ له امیر خان متقی سره په تلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراست د غزې د جنگ ځپلې وضعیت په اړه خبري وکړي. په دې تلیفوني مکالمه کې امیر خان متقی د دوړو هوادونو ترمنځ اړیکې شی وبللې او هیله څرګند کړ چې متقابل همکاري لا زیات شي. د یمن حوثی یاغیانو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په سور سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دوو ملکی کشتیو چې د امریکا له جنگي بیړۍ سره یو ځای وي بریدونه کړي دي. د حوثی یاغیانو ویاند یحیی سری ویلي چې د ملیشه ډلې د امریکا پر جنگي بیړۍ او کیپټن پاریس او هیپی کندور بیړیو یې د بیړیز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله برید کړی. دا معلومه نه ده چې د امریکا جنگی بیړۍ حمله کېدلې او کنه ده. د کرکټ د 2024 کال د نړیوالو شلو ورا جام په سیالیو کې پرون د بنگلاديش لوبډلې نیپال ته ماته ورکړه او د اتو مخکښ لوبډلو پړاو ته ووت. سره لدی چې د بنگلاديش ټولو غاړي د لوبي په دولسم ور کې وسوځیدل او د نیپال لوبډلې ته د ګټلو لپاره یوازې د یو سلو و منډو هدف ټاکلی وو. خو د نیپال ټولو غاړي په دولسم ور کې وسوځیدل او یوازې 15 اچا منډې وکړې شوې. په دوهمه لوبه کې بیا سریلانکا د هالند لوبډلې ته د 3 اچا منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوې چې د اتو غوره لوبډلو د سیالیو لپاره 8 ټیمونه په درو ګروپونو وبېشل شي او له یو بل سره 3-3 سیالۍ وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. کانګو یو ډول وژن کې ناروغي ده چې له سرویو څخه انسانانو ته لیږدول کیږي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 2024 کال له پایل تر اوسه د کانګو 203 مثبت پیښې ثبت شوې چې له کبله یې شپږ تنه مړه شوې دي. تیر کال د کانګو ټول ټال پیښې 1200 وې. کانګو څه ډول ناروغي ده؟ ولې ملګري ملتونه د دغې ناروغۍ خپرېدا ته اندېښنه لري؟ د سارویو د حلالولو پر مهال کوم اقدامات اړین دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره دوه درانه ډاکټر صاحبان میلمانه دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فریدون زدران او د انتانی ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر صاحب فریدالله عمری. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00400 دوا ویا درې سوا یواتیا یوولس د مستقیم تماس شمیرې هم درته وایم اوریدونکو. که تاسو چیرته د اړیکې لګښت نه لرئ، یوازې موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو غږ بل استودیو سره وصل کړي. دغه شمیرې دي 00420-1212-5401 بل شمیره ده 00420-1212-6401. په دې لچې اړیکه ونیسئ. ورځو ډاکټر صاحب زدران ته. بس زدران صاحب، له تاسو سره پیله و ښه راغلئ خپرونې ته. راځئ اوریدونکو ته په سر کې دا ووایو چې کانګو څه ډول ناروغي ده او ولې دغه ناروغۍ ته د کانګو نوم ورکول شوی.
مننه خیر صاحب، سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګران اوریدونکو ته تقدیموم. خدای دې وکړي چې تر پایه پورې زموږ سره اوسي او ډېر ښه برنامه مو انتخاب کړی او په زمن کې چې په دا وخت کې لوی اختر هم راتلونکی دی او د حیواناتو سره یا د څاروي سره خلک ډېر سره کار په دا وخت کې چې قرباني او ذبح دشان کېږي او کوشش وکړي چې د دغه مرض نه یا د کانګو نه څه د حیواناتو د طریق نه یا مثلا د همدغه څاروي د طریق نه انسان ته انتقالېږي ځان وساتي. کانګو په خپله اصلي یا خپله یو که مونږ نوم ته وګورو، دا اصلا اولین وارې په خپله په اوکراین کې په کال 1940 کې کاش شاته ده. په خپله په هغه مثلا همدغه تعریف کې ویلې چې تبه یو ډېر شدیده تبه یا مثلا هماغه خون ریزی یا مثلا پتیشیات په دا باندې تعریف شوی دی، یا مثلا یو ویروسی مرض دی چې په خپله د حیوان نه هماغه یو کنه یا مثلا لکه خستک باندې یو شی دی چې هغه امکان لري همدغه مرض یا د خپل د هماغه د افرازات یا د غوښې نه یا مثلا د وینې د څاروي او انسانان ته زیاتره حیوانات نه انسانان ته انتقالېږي. ته باید زده کېږي چې امکان لري یو شدیده تبه په وجود کې حتی د پیشرفته شي یا خونریزي چې مثلا تبه خونریزي سره یا خونریزي ته ورته وایي پتیشیا په ټول وجود کې امکان لري دا منځ ته راشي. حتی دا مرض زیاتره وخت تاسو وګورئ کله چې څوک د حیواناتو سره یا مثلا د واو ساګر په افغانستان کې افریقایي کې مثلا بعضې زیاتره بیل دانت په افغانستان کې د اروپا کې مثلا په آسیایي ملکو کې لکه پاکستان او ایران او نور مصر او افریقا کې دا زوی کې زیات لیدل شوی. خو زیاتره وخت اولی ماره ته کش اولی ماره من سره وای د اوکراین کې وو ته پاس لاغنه نور دا نور ځایو کې مختر مثلا راغ یا واسطه ده اما یا مثلا امکان لري ده د حیوانات ده طریق نه یا امکان لري ده اگر ته د یو شدید مرض ده امکان لري با ده زده شي ته که زر کمک و نشی یو شخص ته که ده بانده اخته که امکان لري زیاتر په سلر وی سات که یا تر او دو او یا ساته که انسان تلف شی که ده خاطر ته تاسو گوری کلس ده یو څوک نیسی یا مثلا په دا باندې اخته کیږي یا د هماغه د څاروي د طریق نه یا مثلا د هماغه واو د طریق نه شدیده اراض و علایم په وجود کې راش منځته راځي چې دا که مونږ زر ورته اقدام نه کوو مریض حتی باید شفاخانو کې په سر کې تر څو هغه عاجل اول کومکونه یا تشخیص وشي یا ورته وشي.
کور ودان زدران صاحب را سره اوسئ. له نیکه مرغه ډاکټر صاحب فریدالله عمری هم سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب عمری د انتانی ناروغیو ترینر متخصص دی. عمری صاحب، تاسو راته د کانګو د تبې یا هم د کانګو د ناروغۍ لومړنۍ نښې نښانې بیان کړئ. ښاغلي زدران وویل چې دا یوه وژونکې ناروغي ده او که په وخت د مریض درملنه ونه شي ممکن تر 2 ساعتونو پورې انسان له منځه یوسي. عمده نښې نښانې څه دي د کانګو د ناروغۍ یا د کانګو د تبې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه جناب درون لودین صاحب، نیکې له سلامونه لومړی تاسو ته استاد میلمه ډاکټر صاحب زدران ته او هم تخنیکی همکاران او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې لکه ټول دوستان روغ او جوړ اوسي او راغ شو د کانګو لومړی نک نښانه ته، یعنی که طبي اصطلاح باندې موږ لودین صاحب ووایو خپله باندې د کانګو اراض علایم یا نک نښانې په څلور برخو ویشل کیږي. بله لودین صاحب ما غږ لرئ؟
غږ مو لرو ډاکټر صاحب، مهرباني ادامه ورکوي.
او فقط د طبي اصطلاح څلور برخو ویشل کیږي چې اولی د تفریق دوره یعنی هر کسان چې د ګنګ په واسطه باندې چیچل کیږي د یوه تر درې ورځو پورې ناکنی خانې رامنځته کوي چې کیدلی شي تر نو ورځو پورې ورسیږي، او هغه کسان چې قربانی کوي خپل ځان وغزه کوي د حیوان د وینو سره خپل لاس مثلا زخم کوي چې په حق کې ناکنی خانې د پنځو نه تر شپږ ورځو پورې نهایتا تر دیارلس ورځو رامنځته کوي. دوهمه مرحله چې دا لودین صاحب دا د خونریزۍ نه د مخکې مرحلې په نامه سره یادیږي چې په دې مرحله کې عموما ناروغان د شدید تبې، دوهم د ځان درد، دریم سردرد، څلورم لرزه، پنځم زړه بدوالی، شپږم استفراقات، اووم اسهالات، او اتم هم د ټول بدن د جلد یا د پوستکي د رنګ تغییر چې په طبي اصطلاح هغلته موږ ورته ما پتیشیا په پوره اصطلاحات استفاده کوو، یعنی تحت جلدي خونریزیګانې لري په دغه عمومي نخنیخانه په مرحله کې. لیکن په دې مرحله چې درودین صاحب په دې کې د وینې بایدو مرحله شروع کیږي چې خپله د ناروغان چې موږ ته د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي بدبختانه د خونریزۍ په مرحله کې دي، په اوله مرحله کې نه وي، چې په دې مرحله کې دغه ناروغان د خولې څخه د پوز څخه وینه راځي، په جلد کې د خونریزۍ نښانې لیدل کیږي، او همدارنګه استفراقاتو کې وینه وي، او ناروغ ډېر په واضح شکل وایي لودین صاحب چې ما د غټو متیازو رنګ تور شوی، یعنی داخلي خونریزي هم لري، او ادین علاوه په ادرار کې هم وینه وي، چې دغه دریمه مرحله د خونریزۍ مرحله خطرناکه مرحله ده چې په دې مرحله کې ناروغان مراجعه کوي. څلورمه مرحله هغه د شفایابۍ مرحله ده لودین صاحب، چې په دې مرحله کې ناروغ کېدای شي ډېر وظایف لوړ وي، ناروغ کېدای شي ویښتان توی شي، د زړه ضربان تیز وي، چې دا به بدون د کومې تداوۍ یا درملنې څخه په خپله باندې ښه کېږي. خو په عموما کې خپله خبره را ټولومه لودین صاحب، راځم اصل موضوع ته چې عمومي نکنی کنه د تبې نه پیل کېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، وروسته به دغه بحث ته ادامه ورکو، په دې ټولو آبادو به پراخ او تفصیلي خبرې سره وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکو، ورځو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
بلې لودین صاحب، سلامونه قبول کړه. تم ستړي مشي
قاری سے پختون استاسو غاگ مکتسی ناراضی فکر کوم اڑی کا مسامنه دا کلک زرا کولای سے امکانات وی زای بدل کای یا لک زرا مغل سارا تا سر اڑی کو نیز زک وس مودا سے غاگ پری پری راضی قاری سے پختون تاسو خبر یو کی چ غاگ مسام دی
اوس وی زرا اوری
و وس مغاگ سے سو مخی قته کی مہربانی وکي خبر یو کی قاری سے پختون
سید لودین سودا
و سم دی
مبارک لوی اختر مبارک در تاسو تاسو غو نن اختر زمو سبا اختر دی ان شاء الله تعالی بعد هله دې ټول امت مسلمات مبارک دی اختر
ډیر مننه قاری سے پختون تاسو دې هم مخکله مخ کې اختر مبارک وي کور ودان موږ هم تاسو او دې یوشمیر نور اوریدونکو په وړاندې او دغه وخت ترتیا ته پکتو په کانګو باندې خبرې کوي ځکه سبب په افغانستان کې سبب بل ورځ خلک ساروی لالوي نو خدای چې دغه مسلې ته سر لووس پام وکي او دغه خبرونه ورسره ممکن مرسته وکي. مهرباني تاسو سوای په دی اړه او زموږ ځینی اوریدونکو قاری صاحب داسې انګیری چې ګوا کې دا یو ډول تبلیغات دی مال به ته وکتل په دې ټولنیزو رسنیو کې دوی وای چې دغه کانګو هیڅ سنسته دی واز د قربانی سره یا د سروي سره د خلکو په اصطلاح کرکه پیدا کول یا مثلا یو ډول تبلیغاتي رنگ ورکوي. لدنی په لوت سو وای دغه اوریدونکو ته لتبی په لبه ورته ډاکټر صاحبانو وای او زمون کې پښتنه هم لري مهرباني.
تشکر خدای تعالی دې خیر درکې و دا چې شهادت ما درته کړی و نور اوریدونکو بم کړو چې مال پر دغه د کانګو پر ناروغي باندې تاسو پروګرام جوړ کې په بل ارته کې سایسته تشکر کوم چې پروګرام جوړ کړی دی. د دینی په لور دا شدی چې د خدای نازنین پیغمبر چې موږ ټول موږ تاسو ټول کلمه پر ویل ده هغه د امراض تشخیص کړی دی. هغه څوار لسو 15 لس کال مخکې دا خبره کړې و چې ساری امراض سه، یعنی د شه امراض اخر زمانه کې هم راځي چې د یو انسان بل انسان ته انتقال کوي. دا په سند رسیدلې حدیث دی. او بل خبره دا ده کله چې لودین صاحب دغه د پولیو واکسین چې مخکې تدبیر کېدی هم دا تبلیغات و، دا تبلیغات د ګاونډیانو له طرفه راتله د افغانستان خلک د عقیدې خاوندان خلک وو. دوی غوښته چې د افغانستان خلک په دغه په پولیو اخته کې او په خپلو سولو تبلیغاتو باندې وغولوي، خو الحمدلله خلک ټول په دې تفاهم ورسېدل چې واکسین حق دی او واکسین پایده لري، واکسین انسان د امراضو ساتي. نو اوس د کانګو پر ضد د کانګو په باره کې هم دا تبلیغات شته، او دا تبلیغات زموږ د ګاونډیانو او د بعضې خلکو چې عقیدې خرابې دي باندې دا تبلیغات کېږي. انشاءالله تعالی نور به د افغانستان خلک نه غولېږي. د افغانستان خلکو اوس کمپاینونه شروع کړي دي، د افغانستان خلکو آګاهي پیدا کړې ده. دغه عادت موږ لرو چې موږ نن دغه نن چې مو کار وچلېدی سبا نه سنجوو، په خاطر د دې چې دغه د کانګو موږ داسې نیسو بخته نیسو. کله چې د کانګو اخته شو ترناک مریضۍ یا پرزم زه په ارتس بیا مې اولاد اخته شو، بیا بیا ژاړو هم ډاکتر په ډاکتر کلینیک ګرځو علاج مو کېږي. زه دا خبر افغانانو ته یو پیام ورکوم چې مشکل پیش ته ځو، مخکې له دې چې مشکل مو کور ته نه وي راغلی باید رپه د مشکل وکړو، یا مخکې له دې چې پیتنه نه وي راغلې وه کور ته باید سړی د پیتنې چاره وکړي، د مشکل چاره. پروش کال هم دا خبره ما کړې وه، سر کال بیا کوم. تاسو واقعا خپل مسؤلیت ادا کړی دی، موږ علماو هم بعضو خپل مسؤلیت ادا کړی، بعضو نه دی ادا کړی. زما د افغانانو څخه هیله دا ده، خصوصا د علماو څخه، چې سبا د لوی اختر ورځ ده، بعضې باوجود د دې چې د قربانۍ موضوعات به ټاکي، ولیکن د دغه کانګو د مریضۍ په باره کې دي هر مسجد ته، هر مسجد خطیب باید خلکو ته آګاهي ورکړي او خلک پوه شي چې دا کانګو یو خطرناکه ناروغي ده او یو ساري ناروغي ده. یو انسان او بل انسان ته ورځي، هغه لارښوونې چې ډاکتر صاحبانو کړي دي یا کوي هغه باید عملي کړي.
خو پرودان قاري صاحب پښتون مننه کوم شخص پښتنه ته راسي، ځکه نور اورېدونکي هم منتظر دي.
د احساس سره د مالو د دې لرو د دې نجاستو د بوی احساس ما په شار کې کوي. نو ما ورته ویلای دا څنګه افغانان یې موږ چې په شار کې کثافات غورځوو، نو هغه کسان چې په قراو قصباتو کې دي د هغو به سالي. خدای تعالی دې خیر ورکړي. تاسو سلیم ته یو پوښتنه مې د ډاکتر صاحب څخه ده، ډاکتر صاحب عمري څخه. ډاکتر صاحب ته مې پوښتنه داده، ډاکتر صاحب که چیرې دغه ناروغي یو سړي ته راشي او پرزن یو سړی بابېزه وګړي، دغه که چیرې تداوي ونه شي په څومره عمر کې څومره دوام کولی شي او په څومره عمر په څومره موده کې انسان د مرګ کومې ته رسولی شي؟
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډېره مننه له تبصرې مو، مننه او له پوښتنې مو هم مننه. بل اورېدونکی هم راخلو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو ته او ډاکټر صاحب عمری ته سلامونه وایم او اختر مو مبارک.
او ډیره مننه تاسو به هم مخکې له مخکې اختر مبارک وي. کوم ځاین ماړي کني ولې موږ سره لنیک مرغنن دوا ډاکټر صاحب باندې، چې یو ډاکټر صاحب عمری ده او بل هم ډاکټر صاحب زدران، دواړه تاسو خدمت کې دي چې د کانګو پاره تاسو پوښتنه جواب کې مهرباني وکړي.
ما ډاکټر صاحب زدران ته سلامونه وایم، محمد نایب اختیار یې مناله شندان. نه نو لوجین صاحب، ما دا پوښتنه وه چې یو د دغه کانګو مریضۍ په اړه مې دا پوښتنه وه چې معنا دې لپاره واکسین هم جوړ شوی دی که یا؟ بله پوښتنه مې دا وه چې د دې مخنیوی په څه رقم کېدای شوای؟
کور ودان، ډېره مننه اختیار صاحب له شینډن نه. یو بل اورېدونکی هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړو چې دا پوښتنې ځواب کړي. ستړي مشئ، تاسو ازادۍ راډیو اورئ.
علیکم السلام، زه وحید الله سالار د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. غواړم چې د کانګو مریضۍ څنګه راځي، سره کم کیږي او سره کم باید مخ ونیول سي، چې ماسک په دې تفسیری راکړي چې په خاطر دغه چې یخ شی پسې وخوړل سي، هغه کم شی چې پسې خوړل کیږي هغه شی ماسک راوښیاس، چې د دوا موږ د په معلومه کو په خاطر دغه چې ټول قرباني هر یو کوي، هر کورنۍ کوي. نو موږ تاسو ته د هله تمه لرو چې تاسو په دې خاطر معلومات راکړي.
کور ودان، ډیره مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو. یو شیباړي کمنې سي منتظر پات شي، راځي چې ډاکټر صاحبان دغه پوښتنې جواب کړي. ډاکټر صاحب زدران، تاسو مهرباني وکړئ دغه د دوو وروستیو اوریدونکو پوښتنې جواب کړئ، بیا به ډاکټر صاحب عمری د قاری صاحب پښتون پوښتنه جواب کړي. د دوو اوریدونکو پوښتنې تقریبا ډاکټر صاحب زدران سره ورته وي. هم له شینډان نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیولې وه، ویل چې درملنه څنګه کیږي، د واکسین پوښتنه کوله، او هم د سالار صاحب پوښتنه چې له هلمند نه وای، څه وکړو چې ځان ترې وساتو. څه وایي ډاکټر صاحب زدران دغه دوه اوریدونکو ته؟ زدران صاحب زموږ غږ اورئ؟ فکر کوم زدران صاحب سره اړیکه سمونه ده. ډاکټر صاحب عمری تاسو را سره؟
بله 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 لوزین تاسو شتایم. مهرباني
وکړئ ډاکټر صاحب عمری تاسو اول خایده قاری صاحب پښتون پښتنه جواب کوي چون مستقیم تاسو تراجی و بیا دغه ډاکټر صاحب زدران روخ نشو دغه دوه اوریدونکو پښتنه باندې به هم تاسو تبصره وکړئ. مهرباني.
جناب لوزین صاحب قاری صاحب پښتون ډیر ښه نظریات وړاندې کړل او دنه قربان شمه او چې هغه پښتنه مطرح کړه چې یو ناروغ کچیرې د کانګو په ناروغۍ باندې اخته شي په څومره وخت کې دته خطر پیښوي یا دی په څومره وخت کې کیږي. قاری صاحب مبارک پښتون صاحب کله چې یو کس په ناروغۍ باندې اخته کیږي د کانګو هغه د لاسه دپاره د هغې درملنه ده، لیکن کچیرې دغه ناروغ د بابیړي خواته ولاړ شي چې د خونریزۍ په مرحله کې په آخره مرحله کې موږ ته مراجعه کړې وي روغتون ته، بیا نو یوه بله خرابه اصطلاح چې د طبي ده چې هغې ته د سبت اصطلاح استفاده کوو هغه هم ورسره یو ځای کیږي. کیدای شي دا ناروغي په هغه تداوي او درملنه د شلو ورځو څخه زیاته شي، تر یوې میاشتې پورې هم ورسیږي. خو یوازې رزم دې ته هغه ناروغان چې کانګو په ناروغۍ اخته وي اوایلو کې مراجعه کوي، یعنی چې دایته نه کې نښانه پیدا کیږي د دواخانه ته نه ځي، د خپل سر درمل نه کاروي، راسن شفاخانه ته راځي، نو په لاس ورځو کې انشاءالله د کامل شفا ترلاسه کوي او هغه په کور کې هغه سپارښتنې او هغه پرهیزونه چې اړین او ضروري دي هغه ورته ورکوو. جناب الدین صاحب
او کورودان ډاکټر صاحب فکر کوم زدران صاحب سره الله هم اړیکه سم نه ده. دغه دو نور اوریدونکو سالار صاحب اړیکه نیولې ول هلمند او حقیار صاحب لشندان نه. حقیار صاحب د واکسین پوښتنه وکړه او بیا بل پوښتنه تقریبا ورته و چې څه وکړو سبب ټول افغانان یا تقریبا ډیر شمیر افغانان قربانی کوي، لڅاروي سره بلا سو گریوان وي، څاروي به حلال وي، بیا به غوخه ټوټه کوي، احتیاطي تدابیر څه دی وای؟
بله حقیار صاحب چې کومه پوښتنه دې کړې و د واکسینو په اړه باندې، لودین صاحب تر اوسه پورې دغه واکسین د څېړنې لاندې دي، یعنی نوې په جوړېدو باندې مخ په جوړېدو په جوړېدو په خوا باندې روان دي. خو جناب لودین صاحب کانګو د غریبو خلکو ناروغي ده، کانګو ناروغي چې ده په هغه وادو کې چې هغه نوې پرمختګ کوي دې لپاره نور دنیا زیار نه وباسي، یعنی خوري نه وباسي چې هغه واکسین لکه څنګه چې کوویډ 19 یا کورونا ته جوړېدل دې ته به هم جوړیږي. دا څېړنې پی روانې دي خو تر اوسه پورې په عمومي عملي شکل باندې نه دي عملي شوي، یعنې رزم خپل خبر راټولوم. اصل موضوع ته چې اقیاس ته ووایم چې تر اوسه پورې واکسین په واضح شکل باندې شتون نه لري چې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا تایید شوي وي. او امیدالله سالار ورور چې د هلمند نه پوښتنه وکړه چې دې مخنیوی شی دی، نو زه به سالار ته داسې وایم چې سالار صاحب الله پاک دې ژوندی لره تانه قربان شم. فقط هغه سپارښتنې چې موږ ته دوام روغتیا محترم وزارت کوي، ښاروالۍ کوي، وترنری کوي، که چیرې دغه عملي کړو نو زه مطمئن یم چې 80% به موږ په امن پاتې کیږو. هغه راته وایي سبا ته هم له خیره مخکې له مخکې پروردګار عالم قربانۍ قبولې وګرځوه، مخکې له دې څخه چې دغه څاروی تاسو حلال یا ذبحه یا قرباني کړئ تاسو کوشش وکړئ که په خپل لاس کې زخم لرئ یا د هغې تر څنګ لاس مو زخمي وي یا په جلد نور جلد کو لاس کې تاسو هغه قربانۍ ته مه ور نږدې کیږئ. دوهم دا چې هغه کسان چې ګډون کې کوي کوشش دې وکړي چې حداقل ډېر به د وقایه هم نه سخته ورته چې یو ماسک یو پیشبند او دستکش ولري او ورسته هغې چې څخه د قربان د څاروی ذبح حلال کړلو ډېر باید کوشش وکړي چې هغه وینه چې د هغه څاروینه جاری شوې ده، یعنی څاروی د 15 تر 30 دقیقو پریښول شي، ورسته هغې نه هغه وینه یا د خاورو پایسته پټه شي او یا هم د پاک اوبو صابون یا د هغه مایع سفید کننده پایسته د اوبو سره پاک پرېمینځل شي. نو کله مو چې دغه څاروی پوسک له هغه پوستې زر تر زره په یو پلاستیکي خلطه کې کیږدی او ورسته هغې څخه د حیوان ټوټه کړئ، که چیرې غوښه په یخچال کې کیږدي دا به ښایي کنې ځای په ځای هم د هغې غوښې نه استفاده کولی شئ. کانګو کوم پرانګ نه دی، کوم زمری نه دی، کوم لیوه نه دی، خدا نخواسته چې زموږ تاسو په کورونو پسې راشي. نو هغه غوښه هم چې پخوی ښه صحیح ګلاله یې پخه کړئ نو ژیجانه کوي هېڅ ستونزه به نه شتوي او هېڅ ځنې مه ډارېږئ. که چیرې دغه ټکي مراد کړو زه مطمئن یم لودین صاحب چې یوازې د کانګو ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ ته به هم انشاءالله په امن پاتې کیږو.
و کور ودان ډاکټر صاحب مریم دلته زه و پښتنه کوم سره دی چې تاسو ویل چې دغه ناروغي دومره خطرناک هم نه ده لکه څنګه چې ځینې کسان ورته ورخطا دي. دغه د 2020 کال شمیرې هم داسې دي چې څه باندې 203 افغانان یا شاوخوا 203 افغانان په افغانستان کې په کانګو اخته شوي، له دې ډلې یوازې شپږ تنه وفات شوي یا مړه شوي دي. ممکن د هغه کسان وي چې نورې مزمنې ناروغۍ به هم ورسره درلودې. معنا دا چې تقریبا 90% یا 95% ناروغان ترې جوړ شوي دي. ډاکټر صاحب، د غوښې د خوړلو برخه کې تاسو وویل چې غوښې ډاډه خوړلی سي، که چېرته خدای مکړه یو څاروی مشکوک وي مثلا په دې کانګو اخته وي، نو له وینې سره خو بیا اورېدونکي همدا چلند کوي چې وینه بې خښوي یا بې پاکه مینځي. اما له غوښې نه استفاده بیا تاسو ویل چې کوم مشکل نه پېښوي، یعنی که یو څاروی په کانګو اخته وي او غوښې پخه شي، غوښې بیا انسانانو ته زیان نه اړوي؟
لودین صاحب، بله، ځکه هغه څېړنې چې شوي دي خو فضل خدا موږ په همدغه امکاناتو چې د عامې روغتیا وزارت لخوا موږ ته راکول کېږي هغه مړینه کچه تاسو وښودله، لیکن په نوره نړۍ کې نړیوال روغتیایي سازمان چې کوم څېړنې کړي هغه وایي هغه کسان چې په کانګو باندې اخته کېږي د 90% څخه تر 30% خپل ژوند له لاسه ورکوي، یعنې په سلنه کې، یعنی په سلو نفرو کې خدا نخواسته 90% خلک وګړي وژني. خو را به شو دې ته چې د غوښې خوراک په هکله باندې چې بیا کومې څېړنې شوي وایي د 45 درجې حرارت تر لاندې لودین صاحب دغه د کانګو ویروس په ظرف د 30 ساعت کې له منځه ځي. نو موږ حتما چې هغه پخلی کوو هغه دیکه د غوښې که هر نه پخوو هغه د 100 درجې څخه په زیات حرارت هغه پخوو، نو په دو خاطر باندې دا وایم چې هغلته دا خپله باندې دغه ویروس له منځه ځي، یعنې هېڅ طاقت نشي کولای. خو کوشش باید وکړو چې دغه غوښه په هر شکل که پخوو هغه باید په صحیح شکل باندې، یعنی خامه نه وي، نیم خامه باید نه وي، ځکه په ځینو ځایو کې چې خوړل کېږي په صحیح شکل پخ شوی وي هېڅ مشکل ستونزه نشته. ځکه موږ وویل چې 50-55 درجې راتر لاندې په ظرف د 30 ساعت کې له منځه ځي، او د په یخچال کې د -4 او -4 درجې دی په یخنۍ کې دا په ظرف د 30 ساعتو کې له منځه ځي. منځه ځي دا هغه څېړنې دي چې نړیوال روغتیایي سازمان کړي. نورالدین صاحب، په دې خاطر مې تاسو سره دا شان شریک کړل.
بله، کور ودان ډېره مننه. ډاکټر صاحب، ځدران هم بیرته سټوډیو سره وصل شوی دی. لنډ وخت لپاره ورته کوم ناروغ راغلی وو چې هغه ناروغ ته بدیله چې رسیدګي کړې وي. ډاکټر صاحب ځدران، مهرباني وکړئ تاسو نو ما دا پوښتنه کوله چې تر اوسه په دې باندې راغلو چې دغه د کانګو د ناروغۍ کوربه چې دا څاروي دي، نو اوس دا پوښتنه هم را مخته کېږي چې څاروي څنګه په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي او کوم څاروي ډېر د دغه ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي؟ آیا هغه څاروي چې له نورو هیوادونو نه افغانستان ته راوارېدېږي په کار ده چې د هغو څارویو څارنه یا واکسین وشي یا یو ډول سره معاینه وشي، او که نه همداسې ډېره جدي موضوع نه ده؟ یعنې څارویو ته دغه ناروغي څه ډول پیدا کېږي؟ کومه کنې چې تاسو چې مخکې یادونه وکړه، او که نه له یو څاروي نه بل څاروي ته انتقالېدای سي یا هم د تماس له لارې؟
زیاتره دا څه دی، په دغه غټو څارویو کې مثلا لکه کغوا دی، اوزه دی، او پسه دی، خدا کې زیات خدا کې وي امکان لري. ما مخکې مشاره وکړه که دا خپل عامل هماغ یو کنه دی چې د دانه امکان که انسان تم اگر څه بېله دانه څه دی په خپله په افرازات هغه مثلا که وینه دی نور افرازات د حیوانات دی هغه امکان لري چې د همدغه حیوان نه انسان ته انتقال شي، او د سواري د طریق نه په هماغه طریقه باندې کېږي چې دوی ته انتقال شي. کوی شي اوس مثلا دته دی که نور سواروي دغه مشکل ولري یا هماغه عامل سببي څه دی، هماغه په خپله د ویروس انتقالوي امکان لري که په یو څاروي کې که څارویان مثلا د خارج نه د بل ځای نه راځي امکان لري افغانستان ته راولي یا په خپله همدغلته د مرض مثلا. مهم خبره دا دی چې د ده عامل یو شی دی چې یو بل که انسان ته دی که څاروي ته دی انتقالوي یې که امکان لري چې همدغه په خپله څاروي یا څاروي بل څاروي ته انتقال کړي د څاروي د طریق نه انسان ته، که هغه د غوښې د طریق نه وي مثلا، که د همدغه د عامل دغه کنه دی دغه د طریق نه دی، که هغه افرازات دی وینه دی زیاتره همدغه د دغه حالت وکړي. مثلا امکان لري وګوره تاسو زیاتره ځایو کې دی چې غوښه که نه پخېږي، امکان لري چې دوی غوښه د څاروي غوښه که پوخ نه کړي یا مثلا دوی زیات ورسره تماس کې ورسره وي زیاتره د دغه طریق نه، یا هغه غوښه په یخچال کې ږدي هغوی هغه غوښه امکان لري چې که ونه ساتي د دغه طریقو نه امکان لري چې انسان ته هم پیدا کېږي او د سواري د طریق نه زیات نور و سالوی ته امکان لري چې انتقال شي، باید ده مرض موجود کیا مثلا همدغه عامل یا هماغه مرض پیدا شي.
و کور ودان زدران صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ، د کانګو پاړه باندې بحث کوو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د واتس اپ لاره اړیکه نیولې. ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
ډېر ګټه مننه. لومړی طرف ته وړاندې تاسو ته همدارنګه مېلمه ته د درېو ټول ټیم ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي تاسو به ښه یاست.
و ډېر مننه. مهرباني وکړئ تاسو د کانګو په اړه مشخص څه پوښتنه لرئ، او آیا تاسو په سیمه کې خلکو اختر ته قربانۍ ته حتما چمتووالی نیولی؟
بله، وکړه تر ډېره برید پر خو دلته زموږ په سیمه کې اپیلمنت کې چې دی ځکه محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه دلته خلک قربانۍ ته البته قربانۍ آماده کړی دی. ټول ډېر خلک څوک نه حساب چې بواز لري، خو خبره دلته پیسې چې وځ دغه د کانګو ناروغۍ په اړه باندې چې کوم په ټولنیز رسنۍ کې کوم بحثونه روان دي، کوم د رسنۍ د لارې دا ډېری خلک تر نه پیژني چې دا کانګو څه شي. ده که اصل کې هغه مرضي په اړه ورته معلومات خو په دې نامه باندې نه پیژني. نو د محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دغه ورته واهزي کې کینې وځه کړی ځکه چې مخ په راډیو نه درلودلې، او بل د مخنیوي په اړه باندې باید اوریدونکو ته د سپارښتنه وکړي چې څه ډول کولای شي چې مخنیوي وکړي. او زما په فکر باندې زه خپل کسان خاص نه پیژنم، تاسو یو بلګری ویل چې دا موږ ته کومې کنه کې یا به داسې یو ډول کوچنی سرات چې هغه په مالونو پسې مشوته وي، نو کله نه کله دا کوچنی کوچنی کثیر کوچنی وي، هغه د انسانانو د کوچنیانو ماشومانو په غوږونو پسې هم ګایه وخت وي، یعنی په دې کم شمېر کې دغه به ماشومان هم په دې باندې اوس رخته کېدلی شي. او که نه
کور ودان خادن صاحب ډېره مننه. خادن صاحب یو پوښتنه وکړله ډاکټر صاحب زدران که تاسو ځواب کوي. اول خو عموم کې وای راډیو مې نه وخت نیولې، وروسته به بیا په دې خبرې وکړو چې څنګه ځان ترې وساتو، اما دغه ناروغي وای څنګه ساده کولای سي؟ اکثره کسان وای ممکن په دې ناروغي باندې اخته شي اما وې نه پیژني، ځکه کانګو تقریبا داسې نومې هم ډېر عام نه دی، او مخکې ډاکټر صاحب مری یادونه وکړه چې د غریبو هیوادونو ناروغي ده. څنګه ورته په ساده الفاظ ویلی سو ډاکټر صاحب زدران، یعنی کومې نښې نښانې چې په انسان کې پیدا شي ابتدایي زدای په ځان باندې شکمن سي، او کله چې په ځان باندې شکمن سو بیا نو څه وکړي؟ ډاکټر ته مراجعه وکړي، ولایتو مرکز ته لاړ شي، او که نه کابل ته لاړ شي؟ ډاکټر صاحب زدران، د درملنې تشخیص امکانات څومره دي په افغانستان کې، خصوصا د کانګو د تشخیص په برخه کې؟
د کانګو تشخیص اگر ته دا مربوط د انټونی د زیاتره وخت دلته موږ یو شفاخانه په کابل کې لرو، هغه باج د انټونی مکمل فعال دی. کدا اخته کیږي زیاتره وخت کوشش وکړي چې په خپل ارث زر تر زر ځان شفاخانه ته ورسوي ډیر کدی. خو بیا هم چې دغه مرض دوی وپیژني، یا مثلا مالته یو ډاکټر میسه دا تشخیص کړي د مرض، خو بیا هم تشخیص په داسې اوله مرحله کې دا یو شدید تبه لري مریض. مثلا تاسو ورې ته ډیر یو شدید تبه په وجود کې راځي، نور یو شخی پیدا کیږي، زیاتره داسې شخی دي چې مثلا د وجود یو شخوال پیدا کیږي که هغه په مثلا په غاړه کې وي، یا په خو کې، په ټول بدن کې وي، بل تبه نه یو شخوال په وجود کې دی. که اگر بل دانه بعض نور اعراض دی پکې ګټه، هغه کې امکان لري چې مریض اسفالات پیدا کړي، مریض پکې همدغه تبه پیدا کړي، مریض حتی فتشیا یو خونریزي جلدي ورته وایي چې دا که ټول وجود د مریض ته متوجه اوسو که لږ مختزي مرض لږ وخت ورباندې تیریږي، امکان لري یو ورځ دوه ورځې د ده ټول وجود داسې ټاپې ټاپې سور سور شي لکه فتشیا ورته وایي، لکه خونریزي، حتی دغه وینه امکان لري د پوز نه د خولې نه خونریزي پیدا کړي. بل دانه چې مریض اسفالات استفراقات و درد شخی و او تبه دا شان که وجود که من سرازی حتی در زره ضربان فشار فشار بانده مایات داغ خبری که پیدا که بیل دانه نور اغراض امده و برجسته داده ایسه پا وجود که یا رکم سروال پتشی آورتوه یا خونریزی چه دا پخپلا پا اغا تعریف که مویلی چه او گره یا تبه یا خونریزی یا وینه. مثلا خونریزی چه رکم خونریزی ده که اغا شدید چه یا ده پوز نوی یا ده خوله نوی، یا خصوصا اول پیدا کیگی پا جلد که پیدا کیگی، پا جلد که تاپی تاپی یا سروال دیوین پیدا کیگی تی مونگ اغا پتیشی ها خونریزی ورتوائیو تی امده اساسی نخی نکانی یا اغا راز علایم یا سبتوم و ساینس ورتوائی هم ده ده کل صدا پا که پیدا کیگی کوشش وی که تی دوی یو مجهز سن ترتوز بیل دانه تی مثلا پا خلا پا کابل که یو مجهز شفاخانه انتانی شفاخانه ده تی دلتا باید مراجعه وکی یا اما تا زر تر زر کل صدا پیدا کیگی یو دکتر تا مراجعه وکی. مثلا دوی کوي شي ته مثلا په کور کې وګوره تاسو زیاتره وخت اولته کوي شي چې مریض ته جوش خام مایات د شاو نه مایات زیات مریض ته ورکي یو داسې شی مثلا ورکي چې ته به کم شهات نه حتی په کور کې قاتل د مریض کنه دی خو بیا هم ډیر لازم او ملزوم ده چې باید یو کلینیک صحی ته یا مثلا هغه مرکز دی شفاخانه ته همدغه بخش خصوصا مربوط دنتونی کې هلته انتقال به که تر څو دغه زر تر زر ورسره کومک وشي په دا خاطر زده خطرناکه مرض باید مرګ د هماغه مریض کېږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب زدران ډاکټر صاحب عمری تاسو سره موږ نیم ساعت ژمنه کړې و او بکه چې لږ زره زیات ستاسو وخت ونیو فقط دغه یو دوه پختنه نور هم تاسو راځي کوم ډاکټر صاحب عمری بیا تاسو سره مخه ښه کوو ځکه د اختر ماخام دی تاسو به هم بوخت یې ډاکټر صاحب زدران هم بوخت دی ډیره مننه چې په دغه سه بوخت ورځ مو زموږ بلنه ومنله او د اوریدونکو خدمت ته حاضر شوی. ډاکټر صاحب عمری خادم صاحب چې له هلمند نړۍ کنيولې و یو پختنه درلودله وای دغه کانګو ناروغي خو دی ډول کنه یا هم یو ډول حشرې په وسیله انتقالیږي حیوان ته همغه کنه وای آیا کچیرته ماشومان چی یا هم انسانان چی آیا د انسان ته هم په مستقیم ډول دغه کانګو انتقالی او کنه د انتقال وسیله انسان ته یوازې هم دغه د څاروي وینه ده؟
او لدین صاحب اله کومه په دواړو سره باندې چې کومه په یو مسج باندې یعنی د خلکو په پیسو باندې موږ په دوره وایناو کې یو مسج هم عملی کوي نو موږ په شپه او په ورځ باندې په خدمت کې او را بشو ا دې ورور پښتنه ته چې هغه پښتنه کړي دا د کانګو کپاو موټو کې کې وای لدین صاحب انتقال په شپه برخو وی شو هغه څرنه چې نړیوال روغتیا سازمان کړي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب زادران هم اشاره ورته وکړه 15% از موږ انتقال دی ګنګ یا کنه پوسټ دی یعنی خراب خواص دی کنه داد لدین صاحب چې کله یو ځل ویروس د کنه ځان سره واخلي بیا د ژوند تر پای پورې یعنی څو د کنه ژوندۍ ده چې ځنې وحشي حیوانات ځنې اهلي حیوانات او همدارنګه چې انسانان چی هغه په ناروغۍ باندې مستقیما اخته کیږي خو د دې تر څنګ په اهلي حیواناتو کې چې ډېرې څېړنې شوي کېدای شي وایي سویا یا خرګوش او پسونه او زی غواوې او همدارنګه د غره غواوې ګومېخي او شترمرغ په ناروغۍ اخته کیږي او په وحشي حیواناتو کې کېدای شي زرافه او پایو او اې دې تر څنګ ګورخاتې ورته وایي د په نورغه یخته کې او د یو د انتقال لار شو راځو دې ته چې مستقیما سره چې کنه په حسابونه دغه څاروي او انسانان چې چلکیږي په کانګو یخته کېږي دوهمه د انتقال لارې چې ده هغه خپل هغه څاروي چې د کانګو په نورغه یخته وي نو دین سه هغه هیڅ ډول نشینی خانه نه لري هغه یعنی هیڅ ډول سره نه پیږي چې د کانګو یخته وي نو کله چې هغه لولیږي او په لاسو کې موږ یو زخم لرو یا د هغې په واسطه باندې خپل د چاړې په واسطه خپل لاس غوڅوو یا د هډوکي په واسطه باندې نو که هغه څاروی اخته وي کېدای شي موږ د کانګو په ناروغۍ اخته کړي. دو درېیم هم هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي او بستر دي که چیرې د هغې د افرازاتو سره او همدارنګه افرازات مو باید په حیواناتو کې څارویو کې هم یادوري کړی وای چې د حیواناتو د افرازاتو یعنی د وینې او ادرار او د خولې د لعاب سره سړی په تماس کې شي اخته کیږي او درېیم انتقال چې و هغه د مریضانو د افرازاتو د خولې لعاب او د ادرار سره وایي چې که په تماس کې شي بیا هم د کانګو په ناروغۍ اخته کیږي. څلورم لاره د انتقال چې ده هغه وایي که ښځه اخته وي کېدای شي خاوند ته که خاوند اخته وي د کانګو په ناروغۍ کېدای شي هغه خپلې ښځې ته دغه ناروغۍ انتقال کړي. پنځمه هم هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي د هغې د شخصي وسایل نه که هغه نور جوړ کسان یعنی چې سالم کسان استفاده وکړي لکه مسواک و مچوناک و د بود ویښتان و برس و د ګیرې خریلې چاړه دې نه که نور سالم کسان استفاده وکړي د کانګو ناروغ د وسایلو څخه کېدای شي چې کانګو په ناروغۍ اخته شي. او شپږمه د انتقال لاره چې اوس نړیوال روغتیایي سازمان په هغه باندې څېړنې کړې دي او هغه یې په هغه تحقیقاتو کې شریکې کړې دي ټولو سره هغه وایي کېدای شي دغه کانګو ناروغۍ چې هغه کس اخته وي د خپله په د خولې په افرازاتو کې چې کله دی ټوخی کوي یا پرنجېږي د هوا د لارې یعنې د پرنجې یا د خولې په واسطه د شبنم په رقم باندې نورو سالم اشخاص ته انتقال کړي. نو لودین صاحب خپل خبر را ټولوم ارزم دی ته چې زموږ هم اکثریت کیسونه چې دي پیران د انتونی ملي تخصصي روغتون کې چې راسره د سر دي هغه ورونه دي چې
زیاتره په خپل باندې ګنجونو کې کار کوي، یعنی جلابۍ کار کوي، په نوکو کانګونو وخته شوي یادوان قدم کې چې لوړ واقعیت لرو، هغه زموږ هغه قصابان وروڼه دي چې خپل ځانونه یې ورزه کړي دي. او همدارنګه کومې څېړنې چې شوي دي هغه وایي کېدای شي په لوړ خطر کې چې واقع دي. دریم قدم کې صحي پرسونل ده، د مسلخ کارکوونکي دي، ویترنران دي، چوپانان دي، او همدارنګه کسان چې مالونه ساتي، آشپزان هم شامل دي په دې کټګوري کې چې دا په لوړ خطر کې واقع دي. خو که چیرې بیا هم خپل خلک کېدای شي موږ هغه دوستان او خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ رادیو څخه واورو او دی په تشویش کې دي، بیا هم که چیرې هغه وقایع مراعات کړي، نو انشاءالله د دغو شر دی خطرناکه او وژونکي ناروغۍ د کانګو څخه په امان پاتې کېږي.
کور ودان قاری صاحب بخنه سره ډاکټر صاحب عمری نظیم ویل چې قاری صاحب عمری زکه مخکې قاری صاحب پښتون سره خبرې کړې وي. کور ودان عمری صاحب تاسو سره مخخه کوو. کور ودان زکه تاسو سره موږ نیم ساعت ژمنه کړې او مننه دادی تقریبا څلوېښت دقیقې مرا سره برخه واخیستله. ډاکټر صاحب زدران سره پاتې کیږو او اوریدونکو سره به مخته ځو. راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. منتظر پاتې شول، دوی به هم پوښتنې لري. اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، خبرې اورو. ستړي مشي تاسو ازادي راډیو ته غوږی.
مننه علیکم. سلام علیکم سر تا او دا ټولار یو سلام علیکم.
که مهرباني وکي مشخصا پښتنه مو غاګ مو هم متاسفانه سم نه ده. په غاګ مو متاسفانه خراب دی. کله زرا ځای بدلولای شي دا سی او ځای موقعیت درته غوړه کې چالتہ ټلیفون انتان سم وی سیګنال سم وی نو بیا مو ممکن غاګ واورو. تاسو مهرباني وکي اوس خبرې وکي.
سنان لیدین صاحب نور اپ او د سران په دې تفصیل سره خبر ورکړه. او دین ته هم پښتنه وکړي او پښتنه ما په دې ډول دا چې دا څنګه ناروغي چې دا دا کوم څن لري چې موږ دا کوي ونا ته تاو کو په کال کې څو ځل دا وښن ورته چې دا کوي ونا ته لږه نور به څه وکړي.
ښه کور ودان ډېر مننه. سلامات او سي متاسفانه چې غږ مو صحیح نه و. ما پښتنه مو واورېدل شو. سلامات او سي بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي. مهرباني وکي خبري وکي. ستاسو غاک استډیو سره واصل دی. د غوړيدونکو واتس اپ نړۍ کني ولې مهرباني.
هلو
او غاک مرادي السلام علیکم. ستړي مشي.
وعليكم السلام محترم جوړي بخير.
و کوم ځای نه ماړي کني ولې تاسو د کانګو پاړه باندې سوای.
محمد یونس سم د کابل څخه ماړي کړو ولې محترم.
مهرباني وکي محمد یونس خان تاسو سوای د خبرونه پاړه باندې.
زه په اول قدم کې تاسو ته استاد درنو مننه ته ټول د افغانستان مظلوم ملت مخکې له مخکې د اختر مبارکي وایم. او زمان یو پښتنه د ډاکټر صاحبانو څخه چې د کوم علائم دي چې موږ وپوږو چې ایوان مثلا په د کانګو مرز باندې اخته دي او بل د کانګو مرز ساري دي کیا. دغه پښتنه کوي ډاکټر صاحبانو ما ته جواب راکړي.
کورونه احمد یونس خان له کابل نه سلامات او صحیح چې اړیکه مونې ولې و. بل اوریدونکو هم استودیو سره وصل دی. خبرې به و ورستلی مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي. دغه اوریدونکو غاک فکر کوم سم نه دی. واتس اپ نه اړیکې نیولې مهرباني وکي خبرې وکي غاک مرازي. اوریدونکو که واتس اپ نه اړیکې نیسي نو هیله کوم چې انټرنیټ مو سم وي بیا واتس اپ ته زنګ وهي. دا بل اوریدونکو له ټلیفون نه وصل دی. استړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي. مهرباني خبرې وکي غاک مرازي. علیکم السلام. مهربانی وکړئ ستړي مشي.
محترم جن صاحب ورور څنګه په خیره؟ محمد اشرف د کندهار ولایت څخه خبره کوم.
وو محمد اشرف خان کندهار نه ستړي مشي. ډېر مننه. مخکې مخکې مو اختر مبارک شه. موږ په کانګو باندې خبرې کوو. دا داسې ناروغي ده چې په وړي کې پیښې زیاتېږي. په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې یا په تیرو شاوخوا پنځو میاشتو کې 203 پیښې رامنځته شوي. تاسو د دغه ناروغۍ په اړه څومره پوهیږئ؟ او موږ سره ډاکټر صاحب زادران هم وصل دی که کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
مننه محترمو ډاکټر صاحبانو ته او ټولو اوریدونکو ته ډېر ډېر د زړه د کومې سلامونه وایم. خو زموږ راځم پوښتنه به او نظر به سره شریکم. خو بیا هم د محترم ډاکټر صاحب یې څه ناڅه خبرې ما تعقیب کړلې. ډېر ښایسته خبرې وکړلې. زه وایم محترم اسدالله لوجین صاحب لکه څنګه چې محترم ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړله، دلته دوه ترتیب دي. یو خو محترم اسدالله لوجین صاحب د ډاکټرانو څخه زما دا پوښتنه ده چې دلته په دغه څاروي کې دوه قسم څاروي، یو لکه پسه یو سیرلی مرور توایي، چې اکثریت خلک موږ ته وایي چې د پسه غوښه اوس ګرمه ده، د سیرلي غوښه پر ښه ده. نو یوه دا پوښتنه موږ ځینې لرو چې دا فرق سره لري او که نه لري. بله یوه پوښتنه بله دغه ستا لودین صاحب، چې ما اکثریت کسابان لیدلي دي له بده مرغه چې هغه دغسې حیوانات د دانو سمو سره ګډوي چې ګر سری ډېر ناروغ حیوانان په دغه سمو یو سم اله لري دوه ناروغه، چې دا هم انسانانو ته تاوان کوي او که څنګه. او بل اکثریت مریضان چې موږ به ډاکترانو ته وروستلل هغو به راته وویل، یعنی میاشت دوه میاشت مخکې خبره ده چې دا حیواني مریضي ورسره ملګرې ده. نو دغه دوه پوښتنې چې میلمه صاحب را جواب کړي، لکه دغه د پسه غوښه او د سیرلي او سره په څنګ کې دغه د حیواناتو مریضانو غوښه چې په سمو ګټي کسابان بیا پر خلکو باندې په پټه پلوري چې دغه تاوان لري که څنګه، دغه پوښتنې لرم ورور.
او کور مو ودان، ډېره مننه محمد اشرف نوري. او بل اورېدونکی هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحب زدران ته ورسو. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالله محمدی من کندهار ولایت.
او محمدی صاحب ستړي مشي، مهرباني.
خیر سه خدای جل جلاله. محمد اشرف کوته ډېر سلامونه وایم، څه خبره وکړه چې تاسو ته وایم، تاسو ته وایم، څنګه منو ته وایم چې زما زغه ورو سلامونه وایم. اکثر خو ته ورو
و ډېر مننه. تاسو ته هم سلامونه. مخکې مو اختر مبارک شه. تاسو اختر به سبا دوشنبه وي. اکثر زموږ اورېدونکو چې له افغانستانه بهر دي نن اختر کړی، نو تاسو د کانګو په اړه باندې څه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
وای ما د کبوس خیر و زموږ سبا اختر د خیر سره. بس چې امارات وله بس خو هغه مونږ په سر بسترګو نو دل صاحب دلته یو ګړی مخې څه خبره یاد کړه ډاکټر صاحب دا تبلیغاتي دغه بوجه دا خبره تبلیغاتي خلک نه بوي خپل جی بوي ګوره دا اگر د خداب د اصول نه دي چې یو وخت معنا یو وخت بل اختر علي جی دا سره کار موږ په تاسو په تنو کې تاسو درمن نه زه په زورو په لکو د یو وخت د بل اختر په ملونو په سن علي او به چې دا ډاکټرانو د رډوګان نه دغه سپک سپک خلور ولې د یو وخت بل اختر د اکثر شروع کې وخت یې کینه ما په خپل د خلکو سره دي وای دا تبلیغات کوي په کاسه د خلک ور خطا کوي دا رقم ور خطا خلک چې دا قرباني پرېږدي د اخترې پرېږدي د موږ دیني مراسم دا پرېږدي نو دې په دا خبرې دا خلک سي اکثر کنه دا مریض دستا مرض تا هر څه ایسا. او بل نه دا پښتنه و د ډاکټر صاحب سره دا مریض اوس د یو واد په 6 ساعه په بزا کې نو ساعه په وښ کې نو ساعه په غوې کې نو ساعه دا پښتنه مې نه کوله. او بل څه چې اوس عالم د ځان سره اون نه مکړی وای خو دا ترانو سره سترګې اوس کوم تروان ملا کار نه کوي، ملا د موچ کار نه کوي، موچ د متروان کار نه کوي، نو چې څه ملا د سر لغوي دا سملا سره څه خبر نه کړی څه عالم وای بس یو څه مفتي صاحبای نو اوس خو سره یو څه وای زادي مې دنه مخه په څه نه پوهیږي خو راغ د څه په خو ته ناس نو دا پښتنه مې نه لمسه ده. نو سلامونه ټول ته ډاکټر مبارک چې ما راغی ټول مسلمانانه ته وای ما سلام علیکم.
کور ودان محمدی صاحب سلامات او سیل پختنی او تفسیری مو مننه. دغه خبرونه یوازې موږ عام ناروغي ته ځانګړې کړي لکه کانګو مثلا یا هم د وینې فشار د شکر د نورې ناروغي چې راسي ډاکټر صاحبان بحث پیو کی او کم لکه مل خلکو سره ابتدایي مرسته وکولې سپارښتنه ورته وکړو. نور نو دنیا عالم لپاره پکې متاسفانه ځای نسته ځکه صحیح خبرونه د مامخ کې قاری صاحب پښتون چې اړیکه نیولې وه او خپل هغه هم ملا ده قاری ده هغه له دیني اړخه هم رڼا پې واچوله او د یوه مستند حدیث په رڼا کې وویل چې نبی علیه السلام د ځینو ساري ناروغیو یادونه کړې ده او ویل چې په امت کې به داسې ناروغۍ یو وخت راځي چې له یو انسانه به بل انسان ته انتقالیږي. یعنې په احادیثو کې هم د دغه ډول ساري ناروغیو یادونه شوې ده او پخوا هم دغسې وباوي راغلي دي د اسلام په صدر کې او راوروسته بیا. کور ودان چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب زدران مهرباني وکړي د اوریدونکو پوښتنې هم ډېرې وي. اتمان تاسو ځان سره لیکلي دي شروع به له محمد یونس خان نو وکړو چې له کابل نه اړیکه نیولې وه وای دغه څاروای چې په کانګو اختوي آیا څالامي لري کنه که څه مخکې ډاکټر صاحب عمری وویل چې خپل څاروای هیڅ ډول علائم نه ښیي له ځانه. محمد یونس خان ته څه وایي بیا به راسو نور اوریدونکو ته.
مننه. وګوره دا څاروي یا مثلا خپل همدغه حیوانات خدا باندې اخته کیږي کوم اعراض علائم نه لري یو بعض بیماریان دې په څارویو کې صحیح دي شته هغه خپل نور رقم بیماران د حیواناتو د تاغه اعراض په دا کې موږ ویل چې عامل اصلي و سببي دغه عمق کنه د مخکې اشاره پدا کې وکړه چې عامه غدې نور حیوان سالم دي. حیوان سالم وی صرف همدا کنه نه دی کوای شي انسان ته نور حیوانات انتقال ورکی، نور د څه نه دی حیوان کې کوم اعراض علائم یا نخې نکانی ولیدل شي، بس عامل عامه شای دی تاغه ویروس انتقالوي نور کوم پر نکت کې نشته.
ښه کور ودان او دغه محمد اشرف له کندهار اړیکه نیولې وه، وایي ځینې کسان وایي چې تاسو په اوړي کې د پسه غوښه مه خورئ ځکه چې دا ګرمه ده، او د سیرلي غوښه وخورئ چې دا یخه ده، او بلې دا هم ویل چې ځینې وخت قصابان وایي ناروغ څاروی حلالوي له روغو سره یې ګډې وي، د دې اغېز څه دی په انسانانو باندې؟ او یو ډول د حیواني ناروغۍ یادونې وکړه، وایي کله چې موږ ناروغان ډاکټرو ته ورولو وایي چې دا د حیواناتو مرض نیولې انسانان. لاندې لاندې پوښتنې ورته ځواب کوي د دغه ورور چې بیا نور اورېدونکو ته نوبات ورکړو.
صحیح دی، مننه. او دا داسې دی چې هغه په خپله همدغه غوښه څه دوی وایي دا وړو دی، د هغه غلط دی. مهم ترین خبره دا دی په غوښه کې څه د پسه غوښه دی هر وخت سفر مشکل نه، فقط مهم خبره په دا کې دی که پوخ شي که پاک شي هېڅ خبره پکې نشته. او دوی کوشش وکړي که د پسه وي د غوا وي د هر شی څه وي غوښه باید سالم غوښه وي، ښه وی شي وي ښه پوخ کړي وي خوري هېڅ مشکل نه لري. او بل خبره په هغه بل سوال کې څه دی دوی داسې وایي چې مثلا
بل سوال دا و چې وایي ځینې وخت دغه څاروي په نورو ناروغیو باندې اخته وي، مثلا له کانګو نه پرته څاروي ناروغي، ځکه څاروي هم ناروغي لري، وایي دغه غوښه که انسان خوري انسان باندې اغېز څه دی؟
وو صحیح دی، مننه. خیر سه په دا کې صحیح دی، مونږ مثلا کله یو مریض مونږ ته راځي تو مریض مراجعه کوي مونږ ته مرض دی، خصوصا همدغه بروسلوزس یا توکسوپلازموزس دا غسه دی، دا د څاروي نه مال څه رقم مال څه دی که مونږ خام غوښه کنه پخیږي مثلا یا خام شوده که نه شيږي هغه شوده نه کنه پخو د دغه طریق نه کیږي چې یو رقم ایوانی مرض ورته وي بروسلوزس ورته وي او هغه توکسوپلازم دغه د ایونات نه مال په انسانانو ته راځي یا مثلا انتقالیږي. زیاتره وخت دوی کوشش وکړي تایید په خپله کله چې واخه مثلا اصلا یو ناروغ څاروي یا مثلا ناروغ واسه زیاتره کسبان د کار کوي هغه باید د دولت د طرف نه کنټرول شي، دغه غوښه باید لابراتوار شي ټس شي او په دغه غوښه باندې ټاپه ولګي د خلک واخلي. اکه خراب غوښه وي او که ناروغ غوا وي هغه هم په انسان باندې اغېزه لري او امکان لري سبب د مرض شي، د دوی په وجود کې هغه هم تاوان لري. کوشش وکړي چې دوی سالمه غوښه او ښه غوښه واخلي او په زمن کې کله ښه پوخ کې وشي هېڅ مشکل نشته.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. دغه محمدي صاحب قندهار نه اړیکه نیولې وه، په دې لاره چې دغه د اوریدونکو پوښتنه له ما نه پاتې نه شي ځکه چې څو اوریدونکو پرله پسې اړیکې ونیولې. همدای ویل چې دغه کانګو یوازې په پسه او سیرلي کې ده او که نه په نورو څارویو کې هم. فکر کوم دا بحث مخکې واضح شو چې هر ډول څاروي کې دغه د کانګو د ناروغۍ امکانات شته. او زمن کې تبلیغات هم اشاره وکړه، وایي ځینې کسانو سره دغه حدس ده چې ولې یوازې د قربانۍ په وخت کې دغه بحثونه راپورته کیږي. څه وایي ډاکټر صاحب محمدي ورور ته؟
مهمه دا د اعتناد بیل د قربانۍ وځه که زیاتره وخت تاسو وګورئ زموږ تاسو که په اطرافو کې دی مثلا په ګاونډیو کې په دوی کې څه دی زیاتره دوی د حیواناتو سره یا د څارویو سره سرکار لري. یو د قربانۍ وخت دی ټول خلک د سره سرکار لري، که څوک په کار کې زندگی کوي که بل چېرته ژوند کوي دوی ټول مخالف دی، یو پسه اخلي یا غوا اخلي یو قرباني وکړي. کوشش وکړي همدغه دی وګوره شوی ولې زیاتېږي، شوی دا دی چې په دغه وخت کې څه دی ټول خلک د څاروي سره په تماس شي. مثلا که قرباني اخلي باید مکمل دوی کوشش وکړي چې څنګه حفاظتي شی واغوندي، که د سکاش دی که هغه که جامې مثلا یو رقم حفاظتي جامې دی هغه واغوندي تر څو چې د کنه یا هماغه د دوی افرازات وینه دوی ته انتقال شي که احیانا په د حیوان کې وي یا مثلا هماغه کنه دا داسې نه دی چې هغه په مثلا دوی وایي چې دا په نورو وختو کېږي په د قرباني کې ډېر داته اشاره دی. نه، اشاره په قرباني مهم وخت کې په دا قرباني دی یا زفګي یا په دا وخت کې داسې دی چې ټول دنیا کې د خلک د سره مسلمانانو په تماس شي. په نور وختو کې تر کوم دی چې ځنکان لري په یو منطقه کې په ګاونډي کله کې زیاتره کسان دی چې د سایروري سره په تماس کې دی. نور وخت کې خود هم دغه زیاتره د کورنۍ څاروي څه دی که غوا دی پسه دی وزه دی دغه شیان که دا زیات وي چې دغه طریق نه دوی انتقالیږي نور کوم مشکل نشته. هغه وخت بل خبره دی چې هغه وخت دومره خلک ورسره تماس نه دی، اوس زیات تماس ورسره دی.
مننه کور ودان زدران صاحب، سلامت او صحیح راځي چې بحث هم کرا کرا سره راټول کو. تر اوسه پورې مې په دې خبرې وکړې چې دا یو ډول خطرناک ناروغي ده درملنه هم لري. یوازې یو بحث چې پات د مخ کې د غوړیدون کې هم وو پختل اوس ما زه هین تراغه ما ځان سره نو لیکلی چې وای آیا ساری ناروغي هم ده کنه، یعنی کې یو انسان په کانګو باندې اخته کیږي او د غلایم لزانه خي چې مثلا مغه شدید سردرد دی کانګ دی مثلا مخ کې ډاکټر صاحب عمری ویل چې خونریزی هم ورته ورسته پیدا کیږي، یو ډول خونریزی چان له پوزې وینځي او هم دغه ډول ادرار سره او له نورو باولو سره وینځي. دغه انسان یا دغه ناروغ که چیرته په کور کې پیدا کیږي څه ډول چلند ورسره وکي او آیا کانګو ساری ناروغي بللی شو کنه؟
بله مننه. وو مونږ کوي چې مثلا د تصوري مو لري په هغه علاج باندې د تصوري وایو کله چې مونږ ویل چې دغه د وینې اموغه افرازات یا د مریض مثلا امکان لري د خولې اوبه یا مثلا هغه خونریزي دا وګوره کله چې د مکروب یا ویروس وینه کې ټول وینه کې ګډ شو که دا سره څوک تماس نیسي دا نه چې مثلا هغه تبه لري د تبه د طریق نه انتقال شي هسې نه، هغه افرازات هغه مثلا چې د دا د وجود نه بل څوک ته مثلا که خواړه پکې وي میوه وي په هغه ور باندې تماس کیږي یا مثلا په هغه باندې ککړ کیږي امکان لري که هغه نور څوک استفاده کوي هغه ته انتقالیږي. که د د مریض افرازات وي د مریض که چیرته مثلا امکان لري استفراخات زړه بدوالی ده یو وینې وي په بل شی باندې لګیږي یا د بل چا په وجود باندې په لاس باندې لګیږي هغه دوی متوجه نه وي په خوله کې کوي یا مثلا دغه نه استفاده کوي سبب د ده کیږي چې انتقال ته په کور کې دغه مریض پیدا کیږي کوشش وکړي چې دوی دغه مریض بیل کړي لکه ساري مریضان غوندې د بل نه بیل کړي یا زر تر زره شفاخانې ته انتقال ورکړي چې په هغه شفاخانه کې بستر شي هغه ساري بخش کې بستر شي یا مثلا هغه څه نور خلک ته انتقال نشي یا د کور فامیل ته دغه د افرازاتو د هماغه طریق نه امکان لري چې نور ته انتقال شي.
بحث را ټولو رازو دې ته چې له ناروغانو سره په چلند باندې وغږېدو فقط درملنه ته بیراسو ډاکټر صاحب چې دغه د کانګو ناروغي باندې مخکې مو خبرې وکړې چې په افغانستان کې 203 پیښې تر اوسه ثبت شوي په سږ کال کې په 2023 کال کې شپږ تنه ترې مړه شوي دي او دا مو هم ویل چې دغه د کنې په وسیله باندې دغه ناروغي انتقالیږي له څارویو نه انسانانو ته انتقالیږي او دغه راز کې دغه کنې چیرته مستقیم ډول باندې انسانان چې انسانانو ته راځي او په لوی اختر کې هم د دې لپاره دغه بحث ډېر راپورته کیږي چې له ډېرو کسانو سروکار له څارویو وی مثلا په نور پادی وخت کې تر ډیره قصابان یا مثلا په مسلخونو کې قصابۍ کېږي حالت ممکن هاجین یا د نظافت موضوع هم خمرات شي ما کله چې د اختر ورځ کېږي تقریبا هر کور کې چاړه پلاس څاروي حلالوي او هغه داسې وي چې د خلکو سروکار له څارویو سره ډیریږي ځکه دغه بحث هم راپورته کېږي. نو اوس به راشو لږ ذره به په درملنه باندې تم شو، درملنه امکانات څومره دي په افغانستان کې او آیا ویلی شو چې که ناروغ په خپل وخت یا په لومړیو شیبو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي دغه کانګو ناروغي په اسانه د درملنې وړ ده نظر دی ته چې یو ناروغ ډیر پاتې شي په کور کې او بیا په وروستیو شیبو کې ډاکټر ته لاړ شي؟
مننه. تاسو وګورئ کله چې یو مشکل یا مثلا که څوک پوه شي په کور کې یا ډاکټر که زرغ باند کوي او مثلا دغه مرض دومره وخت ورباندې نه تېرېږي زیات وخت نه تېرېږي نه شدیدېږي بیا کوی شي چې مثلا زر ته دوی وشي هغه هماغه برج د انتانیت یا شفاخانې د انتانیت مراجعه کړي هغه یوی چې زر امکان لري څه شي که دا لږ مخته ځي مرض شدید کېږي په دغه حالت باندې بیا ډېر خطرناک دی څه امکان لري په سلو کې ډېر فیصد خلک زیاتره د بهینه لاړ شي او مثلا یا دسبب اور تاسو مونږ کله څوک په دا باندې مریضېږي یا مثلا مونږ د سینې د څه د کوم واکسین لري مونږ واکسین ورته وکړو یا کوم خاصه دوا لري نظر په هماغه نکه نښانې څه په وجود کې لري یا مثلا مان سره د مریض که شدید تبه لري مونږ د تبه دوا ورکړو مریض که امکان لري خونریزي شدید لري که باید وینه کمیږي زیات وینه خونریزي کوي مونږ مریض ته وینه ورکوو که مریض نور دوایانه دوا ورکوو تر څو د وینې ورکړو که مریض اسهالات لري مونږ دوا مایات زیات ورکوو د اسهالاتو دوا ورکوو که مریض مثلا هغه شخوالی لري د هغه لپاره درملنه کوو او که مریض زړه بدوالی لري نظر په موږ غراز علایم چې د مریض وجود کړي مونږ مریض تداوی کوو او په شفاخانه کې کوشش کوو بستر کې که مریض ډیر پیشرفته کیږي مثلا دوی څو وخته یو ورځ په اصطلاح یو هفته په هغه باندې تېرېږي یا درې ورځې تېرېږي یا لس ورځې مریض حتی په وجود کې د مخکې اشاره وکړه هسې شدید خونبیزي یا پتیشا د پوزې نه د خولې نه په وجود کې نښې نښانې پیدا کیږي ډیر شدید کیږي بیا دا در امکان لري سبب د مرګ د مریض شي که هر څه عاجلتر و
زر دوی کوي چې مریض یو صحی مرکز ته یا مثلا اماغه بشت انتونی ته یا شفاخانه د انتونی ته یو ډاکټر انتقال ورکي بهترین ځای د دې یو صحی مرکز یا شفاخانه وي تر څو زر تر زر عاجل تر عاجله دته هغه اوله کومکونه اولیه کومکونه باید وکړي تر څو مریض ته نجات ورکړي.
اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د انتاني ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فریدالله عمری او د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب فریدون زدران نه ډیره مننه.